څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. په افغانستان کې د څښاک د اوبو د ستونزو په اړه د اسدالله لودین تفصیلي راپور مو اورېده. اسدالله لودین به په 15 دقیقې پروګرام کې چې شیبه وروسته پیلېږي ستاسو کوربه هم وي. خو لومړی خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 118 نوې زیږیدلې ماشومان د هغو ناروغیو له کبله مري چې درملنه یې ممکنه ده. ډبلیو ایچ او نن پر ټویټر لیکلي چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک اقدامونه وشي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یوه ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې بللې او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له کبله له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ له غړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې. د راپورونو له مخې د پنجشیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشې شوی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشې شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی ولې نیولی و. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندانۍ یا سنت کام وایي ځواکونه نن سهار د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم مشر چې په منځني ختیځ او اروپا کې د تروریستي حملو په پلانونو کې لاس لره په نښه کړی او په غالب ګمان وژلی دی. د قمندان ویلي پر دې مشر حمله د سوریې په شمال کې د هلیکاپټر په وسیله شوې ده. د امریکا پوځ د داعش د دغه مشر نوم نه دی ښودلی خو ویلي دي چې 2 نور وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیتسک سیمې پر لیمان، بخموت، افدیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې شپېته حملې شنډې کړي دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې ویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتی پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي چې په 13 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایلونه ویشتي او 24 هوایي حملې کړي دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې وروستیو شپو ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي ډیالوګ او ټول شموله حکومت غوښتنې تکرار شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست 4 ورځې وړاندې دوحه کې له افغان سیاستوالو او نظر خوندانو سره خبرې وکړې او وروسته یې وویل ټول غواړي د خبرو له لارې د افغانستان اوسنۍ ننګونې او ستونزې هوارې شي. پر دې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د ګاونډي ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د ګاونډوي هیوادونو او طالب استازو ترمنځ غونډه وشوه او د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وشوې. د سمرقند غونډې ګډونوالو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پښتنې دا دي چې دا ډول لیدنې کتنې څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې د یو ملي بحث یا ډیالوګ امکان څومره دی؟ طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی خو نورې خواوې ورسره نه مني. د ټول شموله حکومت واحد او حقوقي تعریف څه شی دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. تخنیکی همکاري اشاره کوي چې دواړه قدرمن میلمانه سټوډیو سره وصل دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې لمشر سره به دا بحث پیل کړو. ښاغلی سادات، دا ډول لیدنې کتنې چې په دوحه کې وشوې، په سمرقند کې وشوې، تر دې وړاندې هم شوې، له طالبانو نه پکې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې کېږي، د ډیالوګ د پیل غوښتنې ترې کېږي، په ټوله کې د دغو لیدنو کتنو او غونډو ارزښت او اهمیت په څه کې دی؟
مننه.
تاسو ته قدرمن لودین صاحب او محترم سادات صاحب ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. د سمرقند مجلس او کنفرانس ډیر با اهمیت کنفرانس و او د سمرقند د کنفرانس په آخر کې یو قوي اعلامیه هم خپور شوې ده. په دا اعلامیه کې د افغانستان د پاره د امن او صلح مسله، د استقلال مسله او همدارنګه تروریزم او مواد مخدر د یو خطر پایس په دا اعلامیه کې سرګند شوې ده او نور مطالب چې په دا اعلامیه کې راغلی ده دا ټول نه تنها د دې کنفرانس ګډونوالو تشویش بیانوي د افغانستان په خاطر، همدارنګه د هغوی توجه او پیشنهادونه هم سرګند شوې ده په دا اعلامیه کې. په همدې خاطر دا یو ډیر قوي کنفرانس و او د هغوی تذکرات هم چې مخصوصا د روسیې د وزیر خارجه ښاغلی لاوروف او د ایران د وزیر خارجه د طالبانو د سرپرست وزیر امیرخان متقی ته وړاندې شو ډیر با اهمیت و، ځکه چې د هغوی تشویش او د هغوی د تلاشونه چې په دا شل میاشت کې لاوروف هم دا موضوع سرګند کړ او وزیر خارجه د ایران هم. مهم مسئله داده چې په افغانستان که متاسفانه واقعا دیر مشکلات موجوده، دا عینی مشکلات ده. مثال دا د تروریزم موجودیت په افغانستان که بدا اعلامیه که راغلی ده چه تقریبا لس خطرناک تروریستی گروپ لکه داعش، القاعده، جنبش ترکستان شرقی، تی تی پی پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچ، جندالله، جیش العدل، جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان او نور په افغانستان کې موجودیت لري.
بله. سادات صاحب بخنه سره دغه ډلې چې تاسو یاد کړې په خوا طالبانو نه هم دا ډول پښتنې موږ کړی، البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي رادیو ته ویلي چې دوی یوازې د داعش موجودیت په افغانستان کې تاییدوي او وایي چې دا هم یو لوی ننګونه نه ده، اما نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت نه لري او د دې په ټکو د دې ډول ډلو د موجودیت یادونه هم دغو ډلو ته کمپاین کول دي. په هر حال دغه په دوحه کې لیدکاته چې وسول تام ویست له پخوانیو افغان چارواکو له نظر خاوندانو او د افغانستان مدني فعالانو سره وکتل، د دې اهمیت په څه کې دی فکر کوي؟ دا ټول هڅې سره ورته دي یا یو بل سره تړاو لري په یو ډول؟
خامخا یو بل سره خو تړاو لري، مګر د دوحه لیدنه کتنه دا کوم ډیر قوي اهمیت نه لري د افغانستان په باره کې. په سمرقند خو یو کنفرانس و چې دغه ایمونګ د افغانستان امسایگان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او همدارنګ ایران او روسیه اشتراک درلود، اما که په دوحه کې خو یو عادی لیدنه کتنه و چې ښاغلی تامویس د افغانانو سره او د قطر د مسئولانو سره وکتل. دا گمان نکوم چې ډیر با اهمیت وي، خو معلومدار د امریکا د منافع ملی پر بنیاد دا لیدنه کتل ترسله شوې ده او متاسفانه باز مطالب هم په دوحه او هم په دغه د سمرقند په کنفرانس کې چې مطرح شوې ده دا د منلو ور نه ده، نه تنها د طالبانو د پاره بلکې د ټول افغانانو د پاره. حتی ما ته د حقوق د علم د یو شاگرد پایز دا اصلا مفهوم نه ده. مثال دا
کوم برخی مثلا تاسو ته د منلو ور نه ده کاغلی سعادت کې لږ واضح کو
دا مثال لودین صاحب دا دولت عام شمول چې دا غک پورته کوي پورته شي او په سمرقند کې او تامویستم دا مسله پورته کوي، همیشه په دا شل میاش که دا موضوع اصلا دولت عام شمول یعنی د حقوقي لحاظ نه اصلا کوم مفهوم نه د دولت یا مشمول شید نه په تاریخ کې دا مثال تیر شوی ده او نه په اوس وخت کې په جهان کې دا مثال موجود ده. اصلي مسله په افغانستان کې یعنی موزلی اساسی داده لودین صاحب چې په افغانستان کې یو لوی حقوقي بحران او عدم مشروعیت موجود ده. په همدې خاطر باید جامعه بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد او دا کنفرانسونه او حتی ایالات متحده امریکا مسئولان باید په افغانستان کې د دولت جوړولو په خاطر باید تلاش وشي. د دولت جوړولو په خاطر یوازنی اساس دا د حاکمیت قانون او د قانون اساسی استقرار ده. یعنی دولت د قانون پر اساس جوړیږي.
بله خپل سعادت، تاسو وایئ چې اول باید حکومت را منسسي، هغه څه ډول حکومت چې تاسو تعریفوي له حقوقي پلوه، بیا ورسته په ټول شمولي باندې بحث وسی. مننه کور ودان، ورسته بیرته راګرځو. راځي چې د بحث بل میلمه ته ورشو په لندن کې. خپل سعادت لندن هم را سره دی سید زاکر شاه. سعادت صاحب، تاسو ته هم خره خلاص وایم، څه فکر کوئ له سیاسي پلوه طالبان به څومره چمتو وي چې مثلا له پخوانیو افغان چارواکو سره یا له پخوانیو افغان سیاستوالو سره یو ډیالوګ پیل کړي؟ ځکه د دغه لیدنو کتنو هغه نچوړ یا خلاصه دا ده چې پخوانی چیرې یا پخوانی افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې باید په یو ډول په حکومت ورګټ کې په حکومت کې ورته ځای ورکړي. فکر کوئ دغه سی یو ډیالوګ امکانات شته په افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن لودین صاحب، معزز سادات صاحب ته او تاسو ته پروګرام ویدون کوته. پاسل کې د دې غوټي یا د دې غنیزه تاریخچه لګه د څه وګدا غونته ده په دلندو کې سره د څه نشي خلاصه کوله چې د ټول غنیزه د څلور څلوېخ کلونو څړې راولي په یو ځکی خلاصه کیږي او ډېری خلک یو زموږه گاوند ملکونه هر یو په خپل نوبات سره خپل د ګټو په لټه کې دي او هر یو خپل مشخص بخنه غواړم به دا وایم په ډیر وضاحت سره فارغ د ډیپلوماسۍ نه چې خپل مخصوص افراد لري په افغانستان کې چې د دوی په لاس روزل شوی دي او دوی څه فکر کوي چې د خپل ګټې د دوی په وجود کې خوندي کول غواړي. او په هغه جمله کې پخوانی په اصطلاح جنگ سالاران هم شامل دي، حتی پخوانی دموکراتان هم شامل دي، حتی ټکنوکراتان هم شامل دي. دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې څوک دا قضاوت وکړي، دا چې په اصطلاح زړه سوانده نه مې گاوند کې څوک لیدلی نه په نړۍ کې. افغانستان واقعیت د دې خبره داده چې شدیدن د تزرعت لري چې یو ملي نظام رامنځته شي، ملي مشروع نظام رامنځته شي، د ولس په خپخه نظام رامنځته شي. مګر هدف دا باید نه وي چې پرونی آزمایل شوی په اصطلاح زړې پرزې یا جنگ سالاران دوباره په ولس باندې ور وتپل شي او هغه هم یاد نړیوالو د ګټو د تحفظ په خاطر او یاد گاوند.
خاغلی ساده، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د سمرقند غونډه چې وڅوله هلته مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی عبداللهیان وازی ویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته چې موږ په تمه یو د دوه کله چې تاسو ټول شمول حکومت جوړ کړئ، دلته په دوه کې هم غاک پورته کیږي چې ډیالوګ دی پایل سي، نو د دغه غونډو یا د دغه نړیوالو یا سیمایزو قدرتونو غوښتنې څه فکر کوئ؟ همدا چې په خوانی چیرې دی یا په خوانی افغان چارواکي دی په حکومت ورګل شي او کنه دوی په مجموع کې غواړي چې یو ملي حکومت مطلق څنګه چې تاسو وایئ چې به په لاوه کسان د پکی وی رامنسته سي؟
ما مخکې ارزونه وکړه چې گاونډیان خپل د ګټو لپاره خامخا خپل هڅه کوي، خو کبدیر براله نشي ویلې نو په لفافه کې دا خبرې کوي. اما موږ تاسو د تیر تخخي تجربې په پام کې باید ولرو. موږ ولیدل و مو ازمایل په دې تر پاتې ترول لسیزو کې چې موږ د دغه سي یو غټ ستونزه سره مخامخ یو چې دغه ګاونډیان د دغه لاسوهنه سره خپل ځانګړي استازي لري په مختلفو هیوادو کې او د هغوی په وجود کې دا خپل ګټ لاټه کې دي. کچېری واقعا افغانستان ته داسې ټول شموله نظام ضرورت وي چې باید وي او د مسلک په اساس، د تعهد په اساس، د مختلفو ټولنو مختلفو وګړو مختلفو قومونو نه دا په دننه افغانستان کې حل کېدلی شي، مګر دا چې بیا دا نور بهرني ملکونه یا گاونډ ملکونه د دې په لټه کې دي چې پرونی جنگ سالاران بیا دوباره وتپي په خلکو باندې، دا به بل ستره جفا ده د افغان ولس راتلونکي سره. یو ځل بیا تکرار د تاریخ دیږي له بده مرغه.
او کور ودان سلامت سه وروسته بیرته تاسو ته راګرځو. به دې خبرې کو چې په کور دننه د ډیالوګ پایل یا د خبرو پایل څومره مهم دی او څومره امکانات شته. ډیره مننه بیرته راځو. د حقوق پهانو د ټولنې مشر ته ښاغلی سادات، تاسو فکر کوئ دغه د دوه په لیدو کتو کې ټام ویست واضح یادونه وکړه چې دغلته د ډیالوګ یادونه وشوه او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره خبرې مهمې بلل شوې. د ستونزو ښکارا یادونه نه ده شوې چې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې څه دي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو لوی ستونزه یا ننګونه حقوقي بحران دی په افغانستان کې، هماغه چې تاسو ویل چې حکومت ستامه مشروعیت نه لري. نورې کومې ستونزې او ننګونې دي چې فکر کوئ په اړه خبرې کول یا ډیالوګ مهم دي؟
محترم لودین صاحب، اصلی موزله په افغانستان کې سیاسي موزله ده، ځکه چې په افغانستان کې که حکومت موجود ده، د طالبان اقتدار ته د حقوقي لحاظ نه مونږ او تاسو کولی شو چې حکومت د فکتو افغانستان ورته وایو، او دوی خپل هم حکومت سرپرست وایي. معنی دا ده چې دا د طالبانو حاکمیت این دی په افغانستان کې، د طالبانو حکومت یعنی د فکتو حکومت، حکومت بر سر اقتدار دی، مگر متاسفانه دا حکومت مشروعیت نلری. او دا بحران حقوقی معنای داده چه په افغانستان که اوس د قانون مسئله د حاکمیت اصلا مطرح نده، اساسی قانون مطرح نده. یعنی موزلی اساسی په افغانستان که داده چه اصلی کم بود چه دولت باید را منستشی، ملی مشروع مقتدر دولت د قانون او عدالت پر بنیاد. د دې دولت در اتک په خاطر معلومدار چه باید یو منشور ملی، دا منشور ملی ما از طول افغانان د پاره دا قانون اساسی ده. د دې قانون اساسی در اتک په خاطر معلومدار ضرور ده چه یو لوی ملی گفتمان مطرح شی، یو لوی دیالوگ مطرح شی. مگر متاسفانه په دوحه کې او دا په داشل میاش کې مونږ او تاسو ګورو چې د ټام ویست ټګ راتک او د نور دولتونو نمایندگان چې راځي، دا مطالب مخشوش مطرح کوي. دا مسله مثال دا دیالوګ ټام ویست وای چې د افغانستان نمایندگان سره دا کوم نمایندگان دی په دوه کې؟ اصلي نمایندگان د افغانستان په افغانستان کې دا مستمن خلق، دا فقیر خلق، دا د افغانستان اصلی اکثریت ده. دوم اکثریت په افغانستان کې ځوانان دي. دریم اکثریت په افغانستان کې خزو دي. دا د دوی نمایندگان خو البته تشریف نه درلود په دوحه کې. یعنی مخاطب باید ملت افغانستان وي، د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو مذاهبو خواسته نمایندگان باید مخاطب بی. متاسفانه دوی یو دست حرکت کوي چې گواکی افغانستان خلاصه کوي د طالبانو یا دغه پخوانی فساد سالارانو. پامده خاطر دا نتیجه نور کوي، دا یو چال و تال ده، دا مغد د پخوانی کجدار و مریض سیاست تداوم ده.
کور ودان سعادت صاحب، ډیره مننه. لندن ته ورځو بل میلمه ته. څه فکر کوئ ښاغلی سید ذاکر شاه سادات؟ طالبان د همشموله حکومت تعریف ځان ته لري. دوی وایي چې حکومت همشموله دی، البته له قومي پلوه ټینګار کوي چې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن له هر ټبره استازی لري. اما له فکری پلوه په دوی باندې انتقاد ده چې له فکری پلوه مثلا ټکنوکراتان یا ډیموکراتان یا مثلا د مخالف نظر پلویان یا مینوال نسته د دوی په حکومت کې. نړیوال هم ورسره دا خبره نه مني، د سیمې او ګاونډ هیوادونه هم ورسره نه مني. څه فکر کوي څه کول په کار دي چې دغه د ټول شموله یا پراخ بنسټ حکومت یا واضح تعریف رامنځته شي؟
د پراخ بنسټ حکومت تعریف نه هغه شان دی چې طالبان یې کوي، او نه داسې شان دی چې دا په اصطلاح د نړیوال یا ګاونډ ملکونه وایي. لکه څنګه چې قدرمن سادات هم وسورت اشاره وکړه، دا د هغه ولسونو حق دی چې هلته موجود دي، او تر ټولو مهم تعهد او مسلکیتوب. دا ډیر اړین بوله مالته په هغه هیواد کې چې یو اساسي قانون مطرح لا نه وي، د اساسي قانون پر بنسټ باندې دا شیان نه مطرح شوی. دا ټول شموله چې په اصطلاح د قومونو افراد وي لاکن پوهه ورسره نه وي، یا د قومونو افراد وي ګویم پرونی معامله ګر وي یا فاسد شخص وي، دا ټول شموله نه ده. دا یو بل جبر ده د زمان چې په افغانانو باندې تپل کیږي.
نو ولس خو دا مهال ویل کیږي چې ولس سانسور کیږي، ولس تر فشار لاندې ده. البته دا د نړیوالو بنسټونو ملل متحد اندېښنې دي، ولس وایي تر فشار لاندې ده، خبره نسي کولی. هغه کسان یا هغه مدني فعالان چې په یو ډول انتقاد کوي، نیوکه کوي، یا په رسنیو کې یا په ټولنیزو شبکو کې، هغوی نیول کیږي، زندان ته اچول کیږي. فکر نه کوي چې بل لار نشته؟ همدغه کسان چې افغانستان بهر دي، همدوی به د ډیالوګ غوښتنه کوي.
نه، غوښتنه خو به خامخا، لکه موږ بهر ناشو دا غوښتنه کوو، دا د افغان ولس په استازیتوب کوو، لکه د دې لپاره نه کوو چې ځان ځاني خپل ځان پکې مطرح کړو. د افغان ولس ته باید دا حق ورکړ شي، بېله شکه چې دننه کې دا سخت سرسام کوونکی حالت دی. هیڅوک په آزاده خبر اصل چې لازم ده نشي کولی، خپل د حق خبره نشي کولی، یا په اصطلاح هغه څه چې لازم دي په هغه ټولنه کې چې د تنقید په دې معنا نه ده چې څوک چا سره دښمني لري. تنقید د اصلاح په نامه دی. موږ هم چې کوم تنقید کوو، که طالبان باندې دا بده لګېږي، دا به د دې خوښي، خو موږ دپاره د وطن ملي ګټې مطرح دي، او افغان ولس ته هر وګړي ته باید دا شی همداسې وي. خو دا چې نړیوال کوم څه وایي یا ګاونډ کې څوک څه وایي، بیا دوی مشخص داسې افراد رامخکې کوي چې تیر تاریخونه کې څو څو ځله بدنامه شوي دي. بیا دا ما مخکې مرزونه وکړه چې دا لوی جبر دی په افغانانو باندې، چې تل دوباره هغه ازمایل شوي پرزې زړې پرزې راکارې چې سبا ته بیا ټولنه دی او بل بدبختی سره مخامخ کوي. بنا ان مسلکی افراد هلته، مصادق افراد هلته په دننه هیواد کې شتون لري، بېله شکه طالبان ته دا په کار نه دی چې داسې په اصطلاح انحصاري حکومت وکړي. که هر څوک طالب یا د طالب مفکوره لري په نظام کې به وي، او که نه وي بیا د اعتبار وړ نه دی. دا خو موږ تېر څلور لسیزه کې وازمایل دا شیان، دا افغانستان یو قهقرا ته وړي. طالبان باید د نن لاس په سر شي، او هر څه عاجله باید د دې لپاره چې یو مشروع نظام رامنځته شي، د افغان ولس په خوښه باندې نظام رامنځته شي. بېله شکه افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د هماغه اسلامي قوانینو په بنسټ دی رامنځته کی، خو د ولس رایه باید ولري.
او سلامات سي تاسو د ولس رایه ته یادونه وکړه. بیرته راګرځو ښاغلي سادات ته په ډنمارک کې. څه فکر کوي بحث هم لګي چې بې پاتې دي، راځي سره راټولې کو چې امکاناتو باندې به خبرې کوو. ممکن ارمانونه یا هیلې زیات وي، اما په افغانستان کې راځي اوسنیو امکاناتو ته په کتو بحث وکړو. اما غدي چې ولس انتقاد نشي کولای، یا مدني فعالان په زغرده انتقاد نشي کولای، له بهره به غوښتنې کیږي د ډیالوګ. عملا څه امکانات شته ښاغلی سادات چې طالبان یو څه انعطاف وښیي، له ولس سره مثلا غاړه غلی سي، د ولس غوښتنې ومني، که ټول ټاکنې نه مني حداقل د لویې جرګې، یا مثلا نورې لارې چارې دي چې خپل مشروعیت پرې ترلاسه کولی سي، حداقل د هیواد دننه امکانات څومره ویني تاسو ښاغلی سادات؟
محترم لودین صاحب، امکانات خو موجود ده په افغانستان کې، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبان باید ومني چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده، مګر د افغانستان یا د یو برخ واقعیت ده. دا ملاکراسی چې طالبانو ټینګ کړی دی په افغانستان کې، د دوی د خاص شریعت پر بنیاد، دا د ټول افغانستان نظر نه ده. افغانستان یو اسلامی واد وو دی او بوی. اصلی مسئله بحران مشروعیت ده. بحران مشروعیت معنای داده چه خلق باید خپل حکومت و تاکی، پا همده خاطر داده حاکمیت ملی مسئله مطرکیگی. ده طول و قوانین بیندلی، قوانین و قواعد و پربنیاد، او ده افغانستان ده اشپک قانون اساسی چه تیر شوی ده پا افغانستان که ده اغوی پربنیاد حاکمیت ملی ده افغانستان ده خلق و اختیار ده، ده افغانستان ده ملت اختیار ده. پامدی خاطر ده مشروعیت ده بحران ده الکول ده پاره باید خلق و ته مراجعه شی. پا افغانستان که باید انتخابات شی، که انتخابات ممکن نوی، رفرندوم شی، که رفرندوم ممکن نوی، یو انتخابی لوی جرگه باید رامنسته شی. یعنی خلق و ته باید مراجعه شی. متاسفانه اصلی مصیبت داده چه د طالبانو مشرتابه، د طالبانو مشرتابه ځانته یګانه اولی او آخری حقیقت بودی په افغانستان کې. او دا اصلی مصیبت تاسو د فکر مثلا مطرح کرد، یعنی د طالبان چی دی؟ اصلا د غوی جنجال طالبانیزم دی، یعنی د طالبانو مشرتابه تندروانه تعبیر و تفسیر د اسلام نه، چه د پاکستان د دیوبند نه الهام اخلی. په همدې خاطر دا یو لوی استونزه ده. اصلی مصیبت دا د تعبیر طالبانیزم دی.
بله.
په همدې خاطر ایمون ولاندیز، ایمون دی طولنی ولاندیز داده چه خلکو ته مراجعه وشی چه پا افغانستان که باید یو لوی ملی چتر رامنسته شی. دا ملی لوی چتر دا پا وست وقت که قانون اساسی، یعنی یو موقت قانون اساسی چه لار خلاص کلی دیده دی باره چه ده خلکو نظر سرگند شی، ده خلکو نظر واخستل شی.
ډیر مننه کور موادان سلامت او صحیح بحث راټولو. خغلی سادات ورزو په لندن کې ورزو باسر سره راټولو. پای ته رسو د ولس د رائے یادونه وشوه، د انتخاباتو ټول ټاکنو یادونه وشوه، او کانتر کمه دی وی انتخابي یا انتصابي لوی جرګې یادونه وشوه. او خغلی سادات ویل چې په افغانستان کې امکانات هم شته. له سیاسي پلوه طالبانو ته څومره مهمه ده د واک د تقریبا دوه کال شاوخوا پوره کیږي، تر اوسه هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. په کور دننه هم ویل کیږي چې له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري، حکومت اقتدار شته مشروع نه ګڼل کیږي له حقوقي پلوه. څه وکړي طالبان، او آیا تاسو طالبانو کې دا ورتیا یا دغه زغم ګوري چې بلاخره ولسته به مخه کې یو دغه ساده سب چې کوم سپارښتنه وکړي د عملي کې؟
د دله بغیر بل لار شتون نه لري. کچیر طالبان د ولست رائے ته تمکین ونه کی، د نړیوالو په اصطلاح قوانینو سره ځان د تعامل لپاره برابر نه کی، دا ممکن نه ده چې دا رقم نظام څوک په نړۍ کې ومني. افغانستان د دې نړۍ په مرکه یو ورکه کله ده، او مجبور مکلف ده چې د نړیوالو قوانینو د تعاملات سره ځان برابر کړي. بناً په دننه افغانستان کې د مسلکي توپ پر بنسټ او د اساسي قانون پر رڼا کې د یو نظام را منځته کول، هغه ته مشروعیت په دننه هیواد ترلاسه کول چې د هغې پر بنسټ بیا نړیوال سر تاسو اړیکې یا رسمیت پیژندل ته لار هوارولی شي. دا چې تاسو دا د اهل خلافت په نامه کوي، د بابا غانو په لویه جرګه باندې کوي، دا چې دا د ولس رایې ته د انتخاباتو په طریقې کوي، مجبور مکلف دي چې دې ته تمکین وکړي او دا کار وکړي. د دننه بغیر د انزوایي حالت هم په خپل دوی په انزوا کې پاتې دي، هم یې ولس یرغمل نیولی دي کې ولس ډېر بدبخته شوی. په تیرو څو لسیزو کې هم ټول زیات ولس زیانمن شوی دی. بنان طالبان ته پکار ده چې جرأت دی وکړي، دونه په ځان باور باید ولري. دوی خدایم وایي چې ولس زمونږ سره ده، او 100% نفوس د ولس زمونږ سره. که ولس تاسو سره ده، نو به ویره ده چې شي نه ده، خو میدان ته راووځه.
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسئ. درنو میلمنو، زموږ بحث همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له تاسو د افغان حقوق پهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره مننه. زمونږ خبرونه دوام لري. په راتلونکو ساعت کې البته په دوهم نیمای کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.